مخکړه لغه وخت نه راتوایا آیا حالته د سې کوم څه وچې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمون پزرونو که خودی خو پغشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټول مسایلو تاسو ته جوار خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوند یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوند یم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د په اصطلاح د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدواره راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد انداز هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي. نو موري په یو مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري، او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډیر عادي خبرونه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د دې هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کوي، په جوار خفګان کوي بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي، او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب نوم زما د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خفګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی هغه کزما ورور دی او کزما خور دی دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې شنو غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دا وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبره متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې د وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېر خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د حساب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د حساب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل د اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زه همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزې ده په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
د ازادي ملما
ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برته روغ جوړیاست تاسو د ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفریدا سیال تاسو کوربنه نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې د سیو لیکوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سروې پر دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري هغه په اسویل کې په څنګه ډول په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي د نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملما دی ستړي مشه په خیر راغلی کبه په لیکره ته دا وایس چې عبدالستار ستوري څوک دی پیدا یې چرته شوې دی او نومړنې زده کړې چرته پیل کړې دي
ډیر مننه سر خپل خو تاسو ته او تاسو درسنې درارې زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري هم راتوایه عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او ذکر می په ډیر له سوتین زوس کری کله چې خاوره مش خاوره باندې روس روسي غلاند رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نو نو زما فامیل دې ته مجبور سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزی نوم یې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کې پیدا شوم نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت هغه زما د خارپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و نو هغه لته زیږېدلم دیارلس سوه پنځه شپېته کې او زده کړم بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و ښوونځی وې هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته رالو کوټه کې مو دوه کاله تېر کړ بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی د شکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستی
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پیل کړې وي د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه نمړې ورځو کې چې ښوونځي ته تللی دا سې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسو ذهن کې وي
و موږ ډېر غریبانو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هیواد باندې تیری شوی وو او مش اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب و هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یوه میاشت کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بکسه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څرېږي او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول هلته تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او دغه وخت دغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ او روغن مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي نو د اخترونو هغه د مجموع ټول مهاجرو ټول حالت دا مهاجرو د نورو امزولو سره چې ما څومره ډېره و څومره به مو پس له وخته یو ځای لوبي سره کولې نو هغه محلي لوبي وي ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبي وي نو یو بل لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب و هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوري سب سره ډوډۍ مو یاد کړه زما د خوندې دوره موږ ته یاد کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مسره ډوډۍ ځان سره وړله یو تفریح کې به مې امیش خورل ستوري سب کدي تر شو چې خوندې ته چتلې په مغه ابتدایي دوره کې او دغه نورسته چې لیسی ته لاړې کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دی خز دکیده
ولا یو مضمون چې زما سره اساس ترلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نو څه زده کولای نو کله ناکله په دې مضمون کې ما څه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډېر عموما ما ډېر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایا کړل هغه به زما پیاټ ولا اسلامي مزامین زما پیا دیدل اجتماعي مسائل پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما فائدہ دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و بیاغه ما پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وایي کانکور ته آمادګي یعنی څو وخت دی پیل کړي او داسي د ټولنیز مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره ذهن کې مو څه تصور کو څه مې فکر کو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت زما جروم نو بیا ما خپل ځنې افغاني رسنۍ اوریدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودي د ماشومان د پاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایز خبرونه پاکستان کې ملک واختري تاسو خبرونه دغه ډېر ودا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه او زما ذهن او روان دې ته جوړ چې زه یو ستاسو غوښتنې دا چې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانا کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر اډیو کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه دا شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګي لپاره هم تاسو فنه زموږ په وخت کې د کانکور مادګي نوې پکت به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او به ول چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته چې مزامل مشتاق دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسې او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کوئ ځکه کانکور ته ډیر د څه د پرامه د کیسره نه یم ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچاکی مش فارغ سلو په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکړي هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پونتون نه درلودو په دې کې پکات واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځي او شوونه روزنه و بیا زه لوري نوبې مې وړې وې زرات پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما پر روان نه پوهېدل چې زه باید څه شو وایم نو بیا مې هلته زرات پونځي و 2010 کې فارغ شوله
ستوري سب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس مخي ساسي د مسلک نه لري طبیعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کاله مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلې چې د داخله فارم ویلې چې یو سند وی یو څه ماسروي چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زیتاسي ولایت تراله هلمند غوند ولایت ته چاغي زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې بخښه کې کار وکړي مته کار پکې پیدا سو ماته لوړ معاش پکې پیدا سو ماته بیا زرا چازر افغاني پکې پیدا سو له معاش ومنو بیا په باندې مخبل ځان ته کور جوړ کړي طالو په سو باندې ما ستانت د ژوند ملګری پیدا کی او ما غو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت یې میکانیزاسي او په لږم تک باندې ډیر اصل لا ستراوي نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل دیموګانی به په یاد می دلته په ودا ولایتونو کې نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا فرصت زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې دا چې ما فطرتي و مینه ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په یلمن کې بیا زه دعوت کړلم نه تاقیته چې راځه زموږ سره نه تاکس بیا مې د خپل مسلم د نه تاقی دند مخته وړله او هغه وخت کې بیا زه ما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه از ما علاقه و نو هلته مې خبرونه وي ښوونیز خبرونه و د ترغنی خبرونه و دغه برخه و او د نصر برخه و د تصور په یاد څرخ یو بل خبرونه و ښوونیز خبرونه قران او ساينس یو بل دنی واسط خبرونه و د درس خبرونه ما مختوړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مختوړل هغه په موسسات کې ومه نو موسسات کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زراعت په ګوندې له برکت
ستوره سه پاینې وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه تندې مخې ته وړل څنګه د غزایته موزان ورسو کې وزوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک تر رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کوم لارې چارې ورته خای چې هغه وکولای شي هغه مسلک لکه ستاسو په تیر باندې خپل علاقه ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وس ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه ځکه چې ځوان نه مایو سکیږي ځکه چې ځوان نه وای چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وای موږ ډیره یا ځوانان چې یا ډیره شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریب کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځنی خو دا چې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د پماشو ته کې د پلار پاتې شوی دی یا د مور پاتې شوی دی یا د ماجر شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا حادثه شوی دی یا د پښوندی کې سوار نه کوم شوی دی ځنی مثالونه مشلرو نو حادثه او د دې سر ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تم او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وای چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک سره کی نو دا په دې معنا چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نسی ور کولای نو تر ډیره مهمه دا غت سړی خپل ځان باندې باور ولري ځان ته داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی خدای لرم چې زه خپل ارمانونه ترسیږم نو کله چې دا ځان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مورته وایست کورنۍ کې څو تنه یاست خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دغه زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایطو کې زده کړې کړې دي له هر وار څخه مثلا ما ورنه مشران ورنه پکوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولرېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژاو ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانیانو کشمش پاکړې دي کشمش دا دنګورو کشمش تر شایمه اداغه چې دا می شی او خرابې دانی می سره جلا کولې ما تشل شل کالداري را کولې پاکستان کې مې رېړې کوله ورنه میم ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراول ترکاری او سوزی او هندواني او داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی می کوله نو دا می خپل کړی ورنه می هم را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور می له انجینری پوزیشن څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینر وو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه وه د اوبو برخه وه. بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال. بل ورور مې د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغ شو دا تر ما مشره، او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو، بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه او روزنې د پوهنځي څخه فارغ شو. او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې، خو ځکه د خوندو عمرونه او د فکر ستونه نه و چې دوی زده کړې وکړي، نو هغه مشران خوندې وې، هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان یې همدغه سو. خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې. دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاتې دي.
ستوری صاحب، ستاسو په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي، ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسو مهاجر وئ، یوازې ستاسو کورنۍ به نه وه، په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل، پاکستان کې مهاجر وو، ایران کې مهاجر وو، اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې، کورنۍونه لار ورکه ده، لکه تاسو یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي. ستاسو په اند باندې ښه حل لار څه ده؟ ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو، هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي، یا هلکانو نه لارو کده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي، په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي. ستاسو په اند باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي، کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي، زحمت مو باسلې دي، داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې بزګر د وینچلې لپاره واده انتخاب کړي، پیوبل بدیل باندې کار وکړي؟
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو فرق سره لري. مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ولادت لري، په لوی پکتیا خلک ولده ولادات لري، او لوی کندهار، لوی هلمند ولده ولادات لري. دلته عموما تر ډیره بریده دغه کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابیږي، په دې کې تر ډیره پورې د پلار او د اوړو صلاحیتونه دي. انجنیر په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري، حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې. خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي، د زده کړو انتخاب هم دوی کوي. نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو، موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي، نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي. که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي، بغیر له دې چې د شوزي ارمان وکتل شي، یا دا چې شوزه څه غواړي، یا د شوزي د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه وحکه د زده کړو حق او د ژوند ملګری انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی. نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځ نه اخیستې وي. نو اته ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل یا زما د پلار یا زما د ورونو سره دی، شریعت ماته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالي نجونې داسې فکر کوي، او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي، او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محروم شوي دي.
ستوري صاحب، تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست، کور کې کار کوي، کار کولای شي، اتمن اشپزي به کوي، څخه پخولای شي، او که کور کې یاست علاوه د دینه چې بهر کار کوي، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولا صاحب، خبره داسې چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لکه ما او دا ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم متاسفانه. په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د پاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسایل دي د اختر جوړه ده نور جوړی دي، خو دا کار په ما دی د سارا او هغه وړلو راوړل په ما پورې اړه لري. خو دا د کور سمیدلو سنبالښت دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی از ما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سم په پوهنتون کې مې همدغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سم، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړې دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
زما یو تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچي ریړۍ داسې یو ځای ته وروستلې چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شاید د سړک غاړې ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټر کې د شا په سیټ کې و، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړو، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم، او ماته داسې وویل شول چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی، او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته حیران شوم. او وروسته مې میاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړل، او حیران شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت په چیشي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کړل، په کاسټرانو موټرانو کې نو موټر زموږ د مخو موږ رهبري کولو، کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدې، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ماته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودې. نو دلته دغه ژړا چې و، دا ډېره د خوښۍ ژړا و، دغه دلته ما و ژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر ما بین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیق و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړ، او په خپل وطن کې مې احساس کړ، او ډېر ناز او نواز مې ولیدې. نو زما ته ژوند دغه دوی ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایي، ستاسې مقالې هم لیکي، لیکوالي هم کوي، څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که باغه سره وویشل سیزن ما مقاله دوا برخی دی ادبیاتو کې هم دی او د خپل مسلک کې هم دی نو تر دې اندازې کې به وای چې خپل مسلک کې مې واځي درس ور کړی دی او او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولات باندې یو مقاله د علمي پیژندنې په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله ډیره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقاله لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نو کتاب لرم یوازې مې داسې کړی دی چې هغه زه چې استاد هم هغه وخت کې محصولونو ته څلور کاله درس ور کړی دی هغه پریزنټیشن ناشان مواد مې ورته آماده کول بیا مې مرسل ته وتیرا کول
ستوره صاحب ساسي دوستۍ خبرې په دې اړه ورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په ښځو او نارینه وو بدواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګ کړې ده ساسي پان باندې د ته حلار څه کېدلای شي او کورنۍ او ته توصيات څه ده په دغه برخه کې
په دا ورستوي کې کورونی ډیر لیواله سوي دي په دا ورستوي کې ډیر لیواله سوي او چې په خپل اولادونو باندې خامہ خاطر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین څنګه واټن دوی خپل ولیدي اوس هم دا شاید اړتیا ډیر لیدل کېږي کورونی شارا کورونی شارونو تراله شارونو هم کلی خلک ولیدل دا اوس د کلی خلک په لشکرګاه شار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي دویم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستي انجلی تر یو نالوستي انجلی باندې څومره خوشاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی څومره ګټور دی دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو داده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا داده چې حکومت او سره ولسی خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا مسؤلیت چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د انجونې که د هلکانې نو زموږ یوازینی حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي او عجل په دې باندې کار وسي که موږ هره ورځ ځای کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک وایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو